په پام کې ده چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به په هیواد کې نړیوال ترانزیتي سیستم یا تیر فعال سي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د ترانزیت نړیوال سازمان د سیستم د فعالولو لپاره یوه مقرره جوړه کړې او د قانوني پړاو د ترسره کولو لپاره یې عدلي وزارت ته استولې ده.
هیله منی چې په راتلونکو دریو میاشتو کې د ترانزیت نړیوال سازمان تیر یا ټی آی آر سیستم داسې فعال شي چې د ګاونډیو هیوادونو په څیر زموږ سوداګري هم له ګټو څخه برخمن شي او زموږ تولیدات لکه غالۍ، تازه او وچه میوه په ټاکلي وخت نړیوال بازارونو ته ورسیږي.
اوس مهال د افغانستان سوداګریز مالونه د پاکستان د ګوادر او د ایران د چابهار بندر له لارې وارد او صادریږي. افغان سوداګر د پاکستان له لارې منځنۍ آسیا او نورو اروپایي هیوادونو ته د سوداګریزو مالونو د انتقال پر مهال له ستونزو سره مخ دي. په دې وروستیو کې پاکستان د افغانستان د تازه میوو پر صادراتو باندې پیسې زیاتې کړې دي او افغان سوداګر یې له ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که چیرې د ترانزیت نړیوال سازمان یا تیر سیستم په افغانستان کې فعال سي، د افغاني سوداګرو د مالونو په صادرولو کې به اسانتیاوي رامنځته سي. د اقتصادي چارو کارپو متصل کومکی ازادي راډیو ته ویل د تیر د سیستم په فعالیتو سره به افغان سوداګر نړیوالو بازارونو ته په کم وخت او مناسب لګر سره خپل سوداګری ستوکي وړاندې کړي.
د دې سازمان د وضعیت حاصلولو او په افغانستان کې د نمایندګۍ د جوړولو واضح ده چې زموږ متشبثین یا تاجران دیبتي ډېره ګټه پورته کړي، سهولتونه منځ ته راشي، دا یو ضرورت دی.
چارواکي وایي چې افغانستان 50 کاله مخکې د ترانزیت د نړیوال سازمان یا تیر غړیتوب ترلاسه کړی و او له 50 کلونو راهیسې په منظم ډول دغه سازمان ته حق العضویت هم ورکړی دی، خو تر اوسه یې ګټه نه ده ورڅخه اخیستې. د ترانزیت له دغه سیستم څخه د نړۍ 4 هیوادونه ګټه اخلي او په افغانستان کې د دغه سیستم په فعالیتو سره به افغان سوداګر هم د دغه سیستم له اسانتیاو برخمن سي.
بلخوا د افغانستان د ملي تدارکاتو کمیټې د 1.8 میلیارد افغانۍ په لګښت تر 1000 زیات تړونونه تایید کړي او تر 1600 زیات بیلابل شرکتونه لوی سرنولۍ ته معرفي کړي دي. په دې اړه ملالۍ بشری د دغه کمیټې د ستراتیژۍ له سلاکار سوهیل کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې پرون پارک کې د ملي تدارکاتو په غونډه کې چې مشري یې ولسمشر محمد اشرف غنی کوله، د دفاع وزارت د تړونونو په اړه څه فیصله وسوه؟
آقا کوم قراردادونه چې پکې د فساد آقا اتهام شته آقا اوسم تر تفتیش لاندې ده. یو بل مشخص تفتیش اوربانی کار کې د جناب فاروقی صاحب پر ریاست دوی کار جریان لري تر اوسه، خو گزارش تقریبا نهایی شوه ده. کېدای شي چې یو څو هفته وروسته دا گزارش وړاندې شي، بیا معلومیږي چې مشکل په کوم ځای کې وو او کوم قراردادونه کې مشکل ده. یوازې د فساد مثلا نه ده، د ظرفیت کموالی او نور عوامل هم شته پکې. نو د پوندو کې څه نه و، د وزارت د ملي دفاع وزارت یوازې یو قرارداد باندې بحث وشو، هغه هم یو شوي قرارداد و.
اوس مو په ټوله کې څومره پیسې سپمولې دي؟
او تقریبا 8.3 میلیارد افغانۍ سپماوي شوې ده په قراردادونه کې. او دا قراردادونه چې پکې سپما شوې ده، هغه قراردادونه د وزارت دفاع د تیلو قرارداد او د حیاتو شریف د ریلګارد پتلی قرارداد او بل د حج قرارداد دي کې هم سپماوي شوې ده. او په خپله د ادارې امور او ریاست جمهوري په قراردادونو کې، د یاشا او د تیلو قراردادونو کې هم سپماوي شوې ده. تقریبا 8.3 میلیارد افغانۍ کېږي، خو ډېر زیات په دغه ملي دفاع وزارت قراردادونه کې شوې ده دغه سپماوي.
تر اوسه مو څومره په فساد کې لاس لرونکي خلک څارنوالۍ ته معرفي کړي، او آیا داسې کسان هم شته چې له هېواده بهر دي او تاسې یې له انټرپول مرسته غوښتي چې افغانستان ته دې راوستول سي؟
د بررسي کمیته هغه قراردادیان او شرکتونه چې د تدارکات په پروسه کې تخلف کوي، جعلی اسناد وړاندې کوي، که چیرې یو شکایت وشي یا جعلی اسناد پیدا شي، اول خو په خپله وزارت دغه مسله او موضوع تدارکات ملي ته وړاندې کوي، زموږ ریاست ته او بررسي کمیټې ته. او کچری مونږ کوم قرارداد مونږ کرا شي د برسیل لپاره مونږ پکې دا معلوم کو چې یو اسناد جعلی ده، بانکی اسناد جعلی ده، یو لایسنس جعلی ده، یو کوم بل مشکل لري، نو هغه برسی کیږي، خپل شرکت راضی، خپل دفاعیه وړاندې کوي، هغه اسناد جمع کیږي، بیا هغه شرکت محروم کیږي. کله چې دا شرکت محروم شي، بیا د دوی مالکین رئیس او معاون معرفي کیږي څارنوالۍ ته. تر اوسه پورې چې زموږ گزارش جوړ شوی و، تقریبا اوه څلوېښت شرکتونه تخلف کړی ده، یا جعلي اسناد وړاندې کړی ده، یا اتهام ده چې دوی جعلي اسناد وړاندې کړی ده یا تخلف کړی ده. د اوه څلوېښت نه تقریبا شپږ ویشت شرکتونه محروم شوی ده، او یو ویشت نور شرکتونه د بررسۍ لاندې ده.
د ملي تدارکاتو د کمیټې د ستراتیژي سلاکار سهیل کاکړ و.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پر هم دغه څپو هر ورځ د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. له تیرو څو ورځو راهیسې په مقدونیا کې امنیتي ځواکونو د دغه هیواد ته د اوښتونکو پناهغوښتونکو مخه نیوله، خو پرون زرګونه پناهغوښتونکي له کوم ممانعت پرته د یونان له پولې مقدونیا ته واوښتل. د بیړنیو حالاتو پولیسو له یونان سره پر پوله حضور درلود، خو د زرګونو پناهغوښتونکو د مخنیوي لپاره یې څه ونه کړل. دا چې ولې، ملالۍ بشیر به په خپل راپور کې راته وایي.
د هغو پناهغوښتونکو شمیر چې غواړي مقدونیا ته واوړي هر ورځ 2000 کسانو ته رسیږي. مقدونیا تیره اونۍ بیړنۍ حالت اعلان کړ، خو دغه هیواد پرون د زرګونو پناهغوښتونکو مخې ته تسلیم سو چې غوښتل یې له یونانه مقدونیا ته واوړي. له هغه ځایه سربیا ته او له هنګري څخه تر تیرېدو وروسته شنګن زون ته ننوځي. د مقدونیا د بیړنیو حالاتو پولیسو د شنبې په ورځ د دې پناهغوښتونکو د مخنیوي لپاره اوشلن ګاز وکاراوه، خو پرون د زرګونو پناهغوښتونکو له مقاومت سره مخامخ شول. د سربیا د دفاع وزیر بلاتیسلاف گاسیک له هغه وروسته چې د مقدونیا له جنوبي سرحد سره د پناهغوښتونکو یو مرکز ولید، وویل کله چې مقدونیا د یک شنبې په ماښام بندیز لري کړ، 15000 کسان د دغه هیواد خاورې ته ننوتل. د وویل چې شای پر اتلونکو یو یا دوه ورځو کې په همدې شمیر کې پناهغوښتونکو مقدونیا ته ننوځي. د وویل پولیس په درو بیلابیلو شفتونو کې کار کوي او پاڼې ویشي. مقدونیا د پناهغوښتونکو لپاره تر شور ترانزیتي لارو څخه دی چې د سوریې، افغانستان، شمالي افریقا او نورو هیوادونو مرکزي اروپا ته ځي، او هیلمن وي چې لویدیځ او شمالي اروپایي هیوادونو ته واوړي. ډیری پناهغوښتونکي په خپلو هیوادونو کې د جګړې له کبله تښتي. له افغان پناهغوښتونکو څخه یو اسلم دی چې د یونان له سرحد سره په مقدونیا کې د اورګاډي په تمځای کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي، فکر کوم د یونان او مقدونیا ترمنځ پوله له درو ورځو راهیسې بنده وه، خو نن موږ له اتنه راغلو، وضعیت ښه و. ښه احساس کوم چې له یوه جګړې ځپلي هیواد راغلی یم، او اوس د یوه ښه ژوند هیله لرم. هیله لرم چې هر څه سم سي، ګورو به چې څه به کیږي. اوس مهال اروپا له ګڼ شمېر پناهغوښتونکو سره مخامخ ده، چې اروپایي اتحادیه دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناهغوښتونکو تر ټولو بد بحران ګڼي. په دغو پناهغوښتونکو کې کوچنیان هم شامل دي.
د اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګړې اچار خو تر هغو مخکې یو رپورټ لرو. بریتانیا په یوه تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیځ هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پرمختګ څرګندونه کوي، په تهران کې خپل سفارت بیرته پرون پرانیستی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند وویل چې د دې سفارت پرانیستل د بریتانیا او ایران په خپلمنځي اړیکو کې یو ښه پړاو دی. د راپورونو پر اساس په داسې حال کې چې په تهران کې د بریتانیا د سفارت پرانیستل کېدو مراسم روان و، همزمانه په لندن کې هم د ایران سفارت پرانیستل سو. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې اوریدلی سي.
په داسې حال کې چې د ایران او برتانیې خپلمنځي اړیکې مخ پر ښه کېدو روانې دي، د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند وایي هیواد یې غواړي د ایران له مرکزي بانک سره کار وکړي، تر څو د برتانوي بانکونو لپاره دا خبره ساده سي چې په ایران کې د پانګونې او سوداګرۍ لپاره مالي مرستې وکړي. هاموند دا خبرې پرون د ایران د مرکزي بانک له رئیس ولی الله سیف سره د لیدو پر مهال وکړې. ده وویل که د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې وروسته پر دې هیواد بندیزونه لرې سي، برتانوي سوداګریز او صنعتي شرکتونه به له ایران سره د سوداګرۍ ډېره لیوالتیا ولري. د زیاته کړه د برتانیې مالی ادارې د دې فعالیتونو ملاتړ غواړي، خو دا کار باید په مناسب ډول وسی. د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف وویل ایران او برتانیې پخوا مثبتې اړیکې درلودې او کولای سي پخوانۍ تجربې پراخې کړي. پرون تر غرمې مخکې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون په ایران کې د خپل هیواد سفارت څلور کاله وروسته له هغه پرانیست چې ایرانی لاریون کوونکو پر دغه سفارت هجوم وروړ او په پایله کې یې دغه دفتر خپل فعالیت قطع کړ. په یو تاریخي اقدام سره چې د ایران او لویدیځ هیوادونو د روابطو د پرمختګ څرګندونه کوي، هاموند اعلان وکړ چې په ایران کې د هیواد سفارت بیرته پرانیستل کیږي او د برتانیې بیرغ یې په تهران کې ودراوه چې د انګلینډ، سکاټلینډ او آیرلینډ په ګډه دی. د وویل چې نننی مراسم په دواړو هیوادونو کې د یو پړاو د ختمېدو او د بل پړاو د پیلېدو څرګندونه کوي. د ده په باور نوی پړاو به شوي. موږ باید په محتاطه توګه پیل وکړو، روابط جوړ کړو او وګورو چې تر کومه بریده پر مخ ځو. اوس مهال د اعتماد کموالی سته او نورې ستونزې ډېرې دي چې ورباندې د نظر اختلاف لرو، خو په دواړو هیوادونو کې د یو بل د سفارتونو د سمبولیک پرانستل دا څرګندوي چې موږ غواړو د هغو اختلافاتو په اړه خبرې وکړو، ګډې ستونزې چې لرو ورباندې خبرې وکړو او موافقه پر وکړو، هغه څه چې له نورو هیوادونو سره یې کوو. له بلې خوا د ایران نیم رسمي خبري اژانس ایسنا راپور ورکړی دی چې هغه وخت چې په ایران کې د برتانیې د سفارت د پرانستل کېدو مراسم روان وو، په برتانیې کې هم د ایران د سفارت د پرانستل کېدو مراسم روان وو. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په لومړي پړاو کې به په دغو سفارتونو کې د چارج دافیر په کچه فعالیت کېږي او د دواړو هیوادونو د سفیرانو په اړه به په راتلونکو میاشتو کې موافقه کېږي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدان سپورتي پروگرام در نوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروگرام کې دوه مطالب درته خبرو. یو همدا چې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره دوه رئیسان ټاکل شوی دي، یو فهیم هاشمی او بل هم ظاهر اغبر. دا چې ولی دوه رئیسان دي، یو رپورت به په دې اړه درته خبر کو. او ترڅنګ د فوټبال د 19 کلونو د ملي ټیم د ورستیو لوبو او پرمختګونو په خاطر هم یو مرکه لرو. خطرات مخکې ریپورت تر ازرو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره د نوي رئیس ټاکلو مسئلې لوبغاړي او ورزش په افغانستان کې له ننګونو سره مخ کړی دی. فهیم هاشمی وایي چې اوس هم د اولمپیک د کمیټې رئیس دی او د ظاهر اغبر ټاکل کېدل کومه قانوني جنبه نه لري. اخوا ظاهر اغبر وایي چې دای د فدراسیونونو د رئیسانو په انتخاب سره د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. کله چې په دې اړه ریپورت سره یو ځای واورو. څو ورځې مخکې د افغانستان د سپورت چارواکو په یو غونډه کې د اولمپیک د ملي کمیټې لپاره نوی رئیس وټاکه. ظاهر اغبر د دغې کمیټې لپاره د نوي رئیس په توګه د اکثرو فدراسیونونو لخوا انتخاب شو، خو د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس فهیم هاشمی وایي چې دی د آسیایي شورا او نړیوال اولمپیک په وړاندې اوس